السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې له طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی بیا پر کابل واکمن شوي او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبره کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز اپ لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه وتل. د امریکا او طالبانو حکومتي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل او یا هم شنه کېږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د افغانستان د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تیرش په ناوخته ملګرو ملتونو په ویب سایټ خپره شوي، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو غونډو او لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پېښور کې یو شمېر قهرجنو اعتراض کوونکو څو امبولانسونو ته اور ورته کړ. دغه راز قهرجن اعتراضونه د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې هم روان دي او ویل شوي چې په دغو اعتراضونو کې د رسنیو البته د راپورونو له مخې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه ارقام په رسمي توګه نه دي تایید شوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي دي چې سیاسي مخالف الکسی نوالني ته د زندان دننه په بیړني او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالني د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ښاغلي ادوارد ویلي له ادا سره سم په 2 میاشتو کې یولس ځله په یوه سلول کې د نوالني اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نوالني پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده کړیږي او دوی ادعا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته هم پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالني په 2021 کال کې وروسته له هغې زندانی شو چې جرمني کې د تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګېدونکي اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. په پاکستان کې د پخواني عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې قهرجن اعتراضونه دوام لري. په دې هیواد کې میشت افغانان هم دغه وضعیت اندېښنه لري.
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه سو وتلی.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیږون په مهال د مور او ماشوم د مړینې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکې دی چې د پاکستان کې د روان وضعیت په اړه راپور ته مخکړو. د افغانستان په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستیو غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوحې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوحې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري، او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي، او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډېرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپلې دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی، او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وړاندې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د خپلو ادارو عملیاتي برخې لا هم تر جدي ارزونې لاندې دي. د ملګري ملتونو د سرمنشي د بیان مرستیال فرحان حق د سه شنبه په ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې له کوره د ملګري ملتونو د کارکوونکو کار کول په دې معنا نه دي چې کارکوونکي که ښځې نه وي او که نارینه کارونه کړي. هغه زیاته کړې چې د دوی د یو شمېر برخو فعالیتونو دوام لري او دا چارې به ګړندۍ کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
فامینه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ژوند کوي. نوموړی چې د څلور ورونو مشره خور د مور او پلار لس کاله وړاندې په یوې ټرافیکي پېښې کې مړه شوې. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي.
زمون کوڅو ته د دبليو اف پی والا کسان راغلي وو. زه ورغلم چې مونږ یتیمان یو، مرسته را سره وکړي، خو مونږ ته مرستې را ونه رسېدې. زه خپله د خلکو په کورونو کې کالي مینځم، خو هغه کار هم اوس نشم کولی.
د امینی په څیر ډیری افغاني کورنۍ د بېوزلۍ په لومه کې ګیر پاتې دي. خو تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی به افغانستان کې د خپلو دفترونو د فعالیتونو ارزونې ته په جدي ډول دوام ورکړي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق د سه شنبې ورځې ناوخته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی کارکوونکي په افغانستان کې کله کوره کار کوي دا د دې معنی نه لري چې دوی به کار نه کوي. ښاغلي حق وویل دوی په افغانستان کې د خپلو هغو دفترونو د کار دوام ته ژمن دي چې د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. د فرحان حق په وینا
موږ د خدماتو برابرولو لپاره بیلابیل کارونه کوو او پروګرامونه لرو. د مثال په توګه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د اړینو پروګرامونو وړاندې کول، لکه تغذیه او همداسې د ښوونې او روزنې برخه کې هم کارونه کوو. له بیلابیلو ځایونو څخه دا کارونه مخته بیایو. تاسو پوهیږئ چې موږ مهم کارونه یا برنامې لرو که اجازه راکړي. له تبعیضي چلند پرته د روغتیا تعلیم په برخه کې ډېرې برنامې لرو.
ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې د دوام خبر کوي چې طالبانو له دې وړاندې د اپریل میاشتې په څلورمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغان میرمنو د کار بندیز لګولی و. د طالبانو له دغې پرېکړې وروسته په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو له کار بندیز وروسته یونما ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو واړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا تر منځ یو ډارونکي اقدام ته اړ شوي دي. خو د مې میاشتې په لومړیو کې په قطر کې د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د افغانستان په اړه تر نړیوال غونډې وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونما په یوې اعلامیه کې وویل چې د خپلو فعالیتونو په اړه د بېلابېلو لوریو شریکانو سره تر سلا مشورو وروسته دوی پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د یونما په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوری کوي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون د حاکمیت درناوی وشي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته نن درېیمه ورځ ده چې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ګوند ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او هغوی شکنجه کړي دي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې هم تر ناوخته پورې پرون قهرجنې مظاهرې روانې وې. د رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او دغه راز د لسګونو نورو د ټپه کېدو خبره کړې ده، خو دغه ارقام تر اوسه پورې رسما نه دی تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له زرو زیات کسان په پنجاب او څو سوه نور هم په خیبر پختونخوا کې په قهرجنو مظاهرو کې نیول شوي دي. عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اداري فساد د تورنو لپاره یوې محکمې ته تللی و چې د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شو. پر هغه تور پورې دی چې د خپل صدراعظمۍ په موده کې دولتي ګاڼې او دولتي ډالۍ په غیر قانوني توګه پلورلې دي. په پاکستان کې دغه راز میشت افغانان هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري. دوی وایي چې له کور اکثره نشي راوتلی او له طالبانو او دغه راز نورو نړیوالو غواړي چې باید د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. نور به په دې تفصیل کې په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلی پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو ښارونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته یې اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلاویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هېوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتاید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه سپلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوزي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی هڅپل کړي چې د هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. محمد نبی په دې اړه پرون چهارشنبه د طالبانو د عام روغتیا وزارت له مشرتابه سره وکتل چې د لیدنو کتنو جزئیات او انځورونه هم باختر اژانس خبره کړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د عام روغتیا وزارت د دې اقدام په پلي کولو کې په امپلی کولو کې د افغان لوبغاړي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی دی. محمد نبی سمود مخکې د عمرې د ادا کولو پر مهال یو پیغام کې ویلی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم به د همداسې یو روغتون د جوړولو هڅه کوي. د دغه روغتون د جوړولو هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم د نجونو طبي او نور پوهنتونونه په افغانستان کې بندې او معلومه نه ده چې څه وخت به پرانستل شي.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه که با لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغښ شو.
آنلاین انډیپندنت خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر رستیو ترګندونه ته پام اړولې دی. خبرونه د ایشوټټ پریس خبري اژانس په حواله ویلي چین له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو نجونو په اړه دې خپله تګلاره بدله او د ترهګرۍ سره په مبارزه کې دې جدي چلند غوره کړي. د خبرونې په ټکو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان زوانګ په خپلې ورځنۍ خبري غونډه کې وویل نړیواله ټولنه اوس هم د طالبانو له موقت حکومته ځینې اندېښنې او تمې لري او هیله مند دی چې طالبان به په کورنۍ او بهرني سیاست کې منځلارۍ په خپلولو او د افغان ښځو ماشومانو او ګټو په ساتلو به نور پرمختګونه ولري. نږدې شپږ سوه ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. پرونه زیاتوي چین عموما د هغو هیوادونو د کورنیو سیاستونو په اړه له تبصرې ډډې کوي چې د لویدیځو اغیز پرزه دي کاروي. د ایرو ایشیا ریویو خبرونې د طالبانو د مخالفانو په وروستۍ هڅو لیکنه خبره کړې ده او وایي په داسې حال کې چې طالبان له حکومتوالۍ سره خپه دي د دوی په وړاندې افغان اپوزیسیون ورو ورو بډه خپلوي. د خبرونې په وینا په وروستۍ کې په افغانستان کې په داخلي بدلونونو د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره فعالیت چې د هیواد کې فعال دي او د اداري او امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو پر هڅو ډیر تمرکز شوی دی، خو د دې هیواد په اړه یو بل مهم بدلون هم شته او هغه د دې هیواد څخه زرګونه کیلومتره لرې و. لیکوال وایي په تېره میاشت کې د ویانا په ښار کې شاوخوا دیرش تنه چې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي فعالان او دینی عالمان پکې و راټول شول اڅو په یو شریک موضوع خپل کې بحث وکړي او هغه د طالبانو سره مخالفت دی. دا د سپتمبر د میاشتې راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ډول دویمه غونډه وه. د ایرو اشاری ویو لخوا په خبرې شوې د لیکنې کې وړاندې ویل شوې دي چې دا غونډه په واشنگټن کې له پاملرنې لرې پاتې نه شوه او زیاتوي داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ هڅه کوي د افغانستان په اړه ځان اپنا پامې واچوي او هغه څه هیر کړي چې په 2020 کال کې هلته پیښ شوي دي. د امریکا کانګرس بیا هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ ځواب ویونکي واوسي. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په ټویټر د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخلي وویل چې د طالبانو ضد ځواکونه د دې هڅو ستاینه کوي چې غواړي د طالبانو د ظلم په وړاندې خپلو کې یو لاس شي، په ځانګړې توګه د هغو محدودیتونو په وړاندې چې طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو لګولې دي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړۍ کې په هرو اوو ثانیو کې یوه مور یا ماشوم لري. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې له 2015 کال راهیسې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې راپور کې ویلي چې په ټولیزه توګه په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې په هرو زرو زیږونو کې 95 د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې موجودې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اوسیدونکی عبدالسماد وایي څو میاشتې مخکې میرمن او ماشوم پر وخت د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د زیږون پر مهال مړه شول. نوموړي وایي خپله میرمن یې د دغه ولایت له یو لرې کلي څخه په موټر سایکل روغتیایي کلینیک ته ورسوله.
له کلي ښه لرې و، ماتین په موټرسایکل دا کورنۍ راوړو په اخونخیل کلینیک ده. له شانې بیا یو نیم ساعت بعد مې مور پسې ورته راوړله، بل وارې مې بله خوښینه وروستله دا شپخانې کلینیک ته. هغسې مې وروستله چې بېرته تلیفون راغی داسې نیم ساعت بعد، وایي کورنۍ دې په عذاب پسې ورله، ماتې دوی پاک رسېدلي وو. دا ډاکتره لږ چې داسې ښه پوه نه وله ښه چا ول چې د دې فشار پورته و، دې سیرون ورکوه د پورته فشار کې سړی سیرون نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نوی راپور لمخې هر کال 4.5 میلیونه میندې او ماشومان د زیږون په جریان یې د زیږون په لومړیو اونیو کې مري. دای هم ویلي چې دا شمیر په هر اوو ثانیو کې له یوې مړینې سره برابر ده چې د ډیرو مړینو لاملونه د مخنیوي یا د درملنې وړ دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په تیرو 8 کلونو کې د امیدوارو میرمنو او د نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه ډېرېدل د پانګونې د کموالي له امله په ټپه درېدلې دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونا ویروس پایلې د بېوزلۍ او د بشري بحرانونو زیاتوالی په روغتیایي خدمتونو اغیز کړی دی. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. په دغه راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې په زورو زیږونونو کې 15 میندې او ماشومان مړه شوي دي. ویل شوي چې هند، پاکستان، کانګو، دیموکرات جمهوریت، ایتوپیا، بنگلادیش، چین، اندونیزیا، افغانستان او تانزانیا هغه لس هیوادونه دي چې په 450,000 د میندو او د ماشومانو د مړینې په برخه کې د نړۍ 14% ارقام جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمېر له مخې په هرو 100,000 ژوندیو زیږونونو کې 480 ښځې او په هرو 0 زیږونونو کې 22 ماشومان مري. د یادې ټولنې مشره ډاکټر نجمه صفا شفاجو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
فکتورای که دایی رول داره
هغه فکتورونو چې په دې مسله کې رول لري ګن شمېر زیږونونه، خراب اقتصاد، د قابلو او ډاکټرانو نشتون، د معیاري روغتونونو نشتون، د معیاري تجهیزاتو نشتون، بې کیفیته درمل، ستونزمنې لارې، بې سوادي هغه ستونزې دي چې د میندو د مړینو کچه لوړوي.
په همدې حال کې د قطر د پراختیا وجهي صندوق QFFD د روغتیا له نړیوال سازمان سره د افغانستان په 11 ولایتونو کې د اړینو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دوی د سه شنبه په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په پام کې لري چې په هلمند، دایکندي، غور، فراه، سمنګان، پکتیکا، نورستان، تخار، بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د اړتیا وړ درملو د ویش او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. ویل شوي چې دغه درمل به د نه اتیا روغتیایي مرکزونو له لارې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي او درملنې په موخه وکارول شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو اوریدل د خبرونه پای ته نږدې کیږي. په دې برخه کې به تاسو ته پیغامونه په ګډه وورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن خون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کین. اول خدا سید ازادی راډو کارکونکو نه ډیره مهربانی سی په ار وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسوله ده. په دې وخت کې د خون کې لډیر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. معاشات ډیر کم دي، داسې وسه شلو کلونو را بیرته د خون کې معاش هم شپږ زره و زره و اته زره افغانۍ معاش ده. عجیب معاش اته زره ده. شل کاله مخکې خوراکي توکي په سو و اوس په سو دي، دواوې مخکې په سو و اوس په سو دي. نو زموږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت په سترګه ونه کتل چې خپل افغانستان حریت لري، خپل ولس ته پکې دوته باید چې نظر وسي، د افغانستان ترقۍ ته باید چې پکې نظر وسي، ثبات ته پکې نظر وسي. او داسې خو نه ده په کار چې مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولس ټول خالی اړخ یو طالب سی او یو نړیوال سی. دلته خو ولس اوسیږي، دلته ډېرې ستونزې دي، دا ټول رسمیت پورې تړلي دي، لکه پاسپورټ، ویزې، تجارت، راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده، زوال سره. نو ډېرې ستونزې نور افغانان لري، دغه بل هیله مې له دغه متکي صاحب نه دا ده چې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي، دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومتریک تذکیرې ورکوي، خپله اسلامي امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نشته چې هغه یو سړی تر پېښوره پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي. نو دغه نه جدي هیله کومه چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسول ده، دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې، نو کله به دا پښتنه وسی څوک به وکړي؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.